ستاسو خبرونه زه رضوان مراد د امان امیرزی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان په سالنګ سیمه کې د ورستیو پیښو د غرض د افغانستان د سیاسي او امنیتی تحولاتو او په ایران کې په نن ورځ د پیل شوو شخړو په اړه درته تازه رپورټونه او مطالب خپرو، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان د دې مهال مهمو خبرونو ته.
د فرانسې صدر اعظم کابل ته راغلی او له ښاغلي کرزي سره یې لیدلی. په سالنګ کې د ژغورنې عملیات روان دي. سیمه ییز چارواکي وایي چې د مړو سوو کسانو شمېر 200 ته رسېدلی. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې به واورئ د راپورونو په حواله د ایران د حکومت پلویانو د مخالف لوري پر یو مشر مهدي کروبي باندې حمله کړې. بشپړ خبرونه. د فرانسې صدر اعظم د افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی. د افغانستان د جمهور ریاست چارواکي وایي چې فرانسوا پیلیون له حمید کرزي سره وکتل او تمه ده چې له یو شمېر نور افغان چارواکو سره هم وګوري. په عین حال کې رپورټونه وایي چې د فرانسې صدر اعظم په افغانستان کې د خپلو ځواکونو سره وویني. فرانسې له هغو هیوادونو څخه ده چې د افغانستان سره د مالي مرستو تر څنګ پوځي مرستې هم کوي. اوس مهال فرانسې په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې سلګونه سرتیری لري چې د شمالي ولایتونو ترڅنګ په کندهار کې دنده پر غاړه لري. د سالنګ په سیمه کې د ژغورنې عملیات اوس هم روان دي. اوس موږ چارواکي وایي چې د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې تر اوسه پورې د مړو سوو کسانو شمېر 200 ته رسېدلی. سیمې ته د جمهور ریاست او عامې روغتیا وزارت یو ګډ پلاوی هم ورغلی. د ولسمشر یو ویان حمید علمي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ژغورنې عملیات نور هم جدي شوي او سیمې ته نور ځواکونه هم ورلېږلي. همدارنګه د افغانستان د کوچیانو د خپلواکې ادارې رئیس محمد خان سلیمان خیل وایي چې د وروستیو بارانونو له امله په بیلابیلو ولایتونو کې د کوچیانو نه ماشومان او شپږ غټان مړه سوي. سلګونه څاروي او کورونه یې له منځه تللي. راپورونه وایي په جنوبي او شمالي ولایتونو کې خلکو ته د بارانونو له امله ځاني او مالي زیانونه هم اوښتي. د پکتیا ولایت بیلابیل ولسوالۍ اوسیدونکي د سختي واورې د ورېدو له کبله د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. له سیمینه د ازادي راډیو خبریال وایي چې د پکتیا ولایت له مرکز سره د سید کرم او احمد آباد ولسوالۍ لارې د ډیرو واورو د ورېدو له امله تلل شوي او په سیمه کې ساري ناروغۍ هم خپرې شوي دي. دوی وایي که چیرې دغه ولسوالۍ ته بیړنۍ مرستې ونه رسېږي نو یو شمېر خلک به د مرګ تر پولې پورې ورسوي. په دې اړه مو غوښتل چې د ځایي چارواکو نظر هم واخلو خو بریالي نه شوم. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د افغان او ائتلافي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې اوه مشکوک وسلوال طالبان نیول شوي دي. د خوست لومړي نمبر لیوا د ارکان رئیس جنرال ظهیر وردګ ازادي راډیو ته وویل دغه مشکوک وسلوال د صبری پولیسوالۍ کې په داسې حال کې نیولې چې یو اندازه سپکې وسلې او چاودیدونکي توکي هم ورسره وو. چارواکي وایي چې د عملیاتو پر مهال ملکی وګړو او امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. تر دې مخکې هم په همدې ولسوالۍ کې نه تنه مشکوک وسلوال طالبان نیول شوي وو. او یو تازه خبر هم ده د کرکټ په اړه یو خبرداري چې همدا اوس د افغانستان او امریکا ترمنځ د کرکټ د شلو اورونو سیالي روانه ده. لومړی بیټنګ افغانستان وکړ چې د څلور لوبغاړو په سوځېدو سره 115 منډې جوړې کړې. په راتلونکو څو دقیقو کې به د امریکا د کرکټ ډله بیټنګ وکړي. بیټنګ پیل کړي چې دغه لوبي د حال به مو وروسته خبر کړو. او د کابل صرافان ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې ځنیا سر د افغانۍ سره داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 28 افغانۍ او 28 پوله، یو ویرو 15 شپته افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدار 15 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه سیمه ییز او نړیوال خبرونه له فرشته جلال زی څوره دایسي.
د رادیو فردا د رپورت په حواله د حکومت پلوو قواو لخوا شیبه وړاندې په ایران کې د مخالف لوري پر مشر مهدي کروبي او دغه هیواد پر پخواني جمهور رئیس محمد خاتمي حمله شوې ده. نن په ایران کې د اسلامي انقلاب یو ډیر شمکالی زده. د مهدي کروبي زوی حسین کروبي فردا رادیو ته وویل چې په حمله کې د هغه پلار ته ضرر نه دی رسیدلی، خو پر هغو راغونډو شویو خلکو چې په سیمه کې وو او د ده پر پلویانو حمله سوی او هغه کسان و هل تکول سوی دی.
لباس شخصی و نیروی انتظامی ها ریختن، به شدت شروع کردن مردم رو زدن و محافظین رو زدن. شخص خود آقای کبیر باتون به سمتش نمی زدن، ولی محافظین رو با همراه ها و مردمی که اونجا بودن به شدت کتش خوردن. از این گلوله های رنگی هم بهشون می زدن. بعد همین
حسین کروبی ویلی چې د پلار پر موټر یې لسیمه د وټولو پر وخت هم حمله شوی و. رادیو فردا رپورت ورکوي چې د پخواني جمهور رئیس محمد خاتمی پر موټر هم هغه وخت چې په تهران کې د مخالف لوري پلاریون کې د ګډون لپاره روانو حمله وسوه چې په نتیجه کې د موټر هنداري مات شوی دی. د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد وایي چې هیواد یې په لوړه سطحه د غنی سویو یورانیوم او اوله مرحله بشپړه او تولید کړی دی. احمدی نژاد نن د ایران د اسلامي انقلاب د دیرشمې کلیزې په مناسبت د خلکو سترې غونډې ته وینا وکړه. جمهور رئیس احمدی نژاد وویل د ایران دولت د اتمي قدرت لرونکی دولت دی او تر 60% د غنی سویو یورانیوم اوله بسته تولید کړی دی. له غنی سویو یورانیوم د اتمي انرژي په تولید کې استفاده کیږي او همدارس کې داسې چې د اتمي وسلو په تولید کې هم کار ځنی واخیستل سي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن وایي د پاکستان وضعیت د بهرنۍ پالیسۍ تر ټولو لوی اندېښنې وړ موضوع ده. جو بایدن له سینن ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د پاکستان وضعیت د افغانستان، عراق او د ایران د اټمي لانجې په نسبت ډیر اندېښمن کړی دی. جو بایدن پاکستان هغه لوی د اټمي وسلو لرونکی هیواد وباله چې د په وینا کې داسې له دغو وسلو کار واخیستل سي، هغه هیواد چې یوه خاص اقلیت افراطي عقاید خپل کړی دی. بایدن زیاته کړه پاکستان په بشپړه توګه یو دیموکراتیک هیواد نه دی. بایدن په دې مرکه کې د غرض ویل چې د ایران اتمی پروګرام ډیر د اندېښنې وړ دی، ځکه چې د پوینا د منځني ختیځ هیوادونه دې ته هڅوي چې د اتمی وسلو لپاره هلې ځلې وکړي. بایدن ویل که ایران کوچنی اتمی وسله هم ولري، هغه به پر سعودي عربستان، مصر او ترکیه فشار راوړي چې د اتمی وسلو د لاسته راوړلو هڅه وکړي. د جو بایدن په وینا دا به سیمه ډیره بې ثباته کړي. او په یونان کې د مالی بحران مسله شاینن د اروپایي اتحادیه د وښتو غړو هیوادونو د مشرانو د غونډې د اجنډا په سر کې ځای ولري. د دې اتحادیه مشران به د بلجیم په پایتخت برسل کې په غونډه کې په دې اړه چې په څه ډول کولای سي له یونان سره د پورونو او د بودیجې د کسر د ستونزو پر منځوړلو کې مرسته وکړي بحث وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په یونان کې دغه بحران د اروپایي اتحادیه د پیسې اورو ارزښت لګوار سره مخامخ کړي او اندیشنې زیاتې سوي چې ممکن هغه به د سیمې په نورو هیوادونو لکه پرتګال او اسپانیا هم اغیز وکړي. پرون په یونان کې د کارګرو د اتحادیو د څلورویشتو ساعته اعتصاب لوجي د دې هیواد د الوتکو الوتنې او حکومتي خدمتونه په ټپه درېدلي وو. د کارګرانو اتحادیو د حکومت لخوا د معاشونو د نه زیاتېدو د پریکړې په ضد اعتصاب کړی دی. حکومت وایي د معاشونو زیاتول یې ځکه بند کړي چې د بودیجې کسر راکم کړي. د یونان په حکومت باندې فشارونه زیات سوي چې خپل د بودیجې کسر چې په کال کې په سلو کې 1400 تر رسیدلې کم کړي. دا هیواد د په سلګونو میلیونه اورو پوروړی دی او اروپایي اتحادیه اندېښمنه ده چې د دې هیواد مالی ستونزې ممکن پر نورو غړو هیوادونو هم تاثیر وکړي. دا خبرونه
دو بجې او اته دقیقې دي. راپورونه وایي چې د سالنګ په پیښه کې د مړو شمیر 200 ته پورته شوی دی. په دې اړه درته تازه رپورټ لرو. بلور ته کوچیان وایي ورښتونو او اور ورته ځاني او مالی تاوانونه اړولي، خو هیڅ چا ورسره تر اوسه پورې مرسته نه ده کړې. له افغان ولسمشر حامد کرزي سره نن په کابل کې د فرانسې د صدر اعظم د کتنې رپورټ لرو. د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په پروسه کې د قومي مشرانو د رول په اړه هم مرکه اورېدلی شي. دغه راز د امریکا د ملي امنیت له سلاکار جنرال جیمز جون سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه په روانه خپرونه کې مه هېروئ. د افغانستان برسیره په ایران کې د اسلامي انقلاب دی او د شمې کلیزې او دغلته په نن ورځ د تاوتریخوالو په اړه هم درته تازه رپورټونه لرو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. تازه رپورټونه وایي چې په سالنګ کې د وورو د خویدو او د غراس د پیښو له امله تر اوسه پورې د مړو شمیر 200 ته پورته شوی دی. د کابل په شمال کې د سالنګونو په سیمه کې د نجات او ژغورنې عملیات اوس هم روان دي او د افغان ځواکونو ترڅنګ عام خلک هم په دې عملیاتو کې فعال حضور لري. د حکومتي چارواکو په خبره تر اوسه پورې ګڼ شمیر کسان په سالنګ کې له وورو څخه ژوندي ژغورل شوي او ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. د دولتي ځواکونو او عامو خلکو ترڅنګ د بیاد د بنیاد په څیر ځینو خیریه موسسو هم په سالنګ کې مرستې رسولې دي. په دې اړه پام وکړئ د رپورټ ته.
له سالنګ څخه په راپورونو کې ویل کیږي چې د امنیتي ځواکونو ترڅنګ د مهال سلګونه سیمه ایز خلک او یو شمیر خیریه مؤسسې هم د ژغورنې په عملیاتو کې راغنده ونډه لري. له سالنګونو څخه یو شمیر کسانو آزادۍ رادیو ته وویل چې د سیمې سلګونه اوسیدونکي د ژوندیو کسانو د ژغورلو او د مړو په لټه بوخت دي او دوی هر دره چې ګمان کیږي خلک تر واورو لاندې شوي وي لټوي. له سالنګ څخه د شمیم ساقب په نوم یو کس په ټلیفون آزادۍ رادیو ته وویل چې ځینو خیریه مؤسسو هم مرستې ته دانګلي او د نورو خلکو مرسته کوونکو ارګانونو څخه غوښتنه وکړه چې د سالنګ په سیمه کې له زیانمن شوو کسانو سره لازمې مرستې وکړي.
مردم محل په شکل ګروپي و په خاطر کومکی
د سیمې ډلې له خلک د مرستې او د خدای د رضا په خاطر راغلي او په سالنګ کې د ژغورنې او لټون په عملیاتو کې برخه اخلي. د پل خاکي په سیمه کې سلګونه کسان چې لومړني وسایل ورسره دي دا محل په کار پوخت دي. زه له نورو خلکو او مرستندویو مؤسسو څخه غواړم چې سیمې ته راشي او له زیانمن شویو خلکو سره مرسته وکړي.
د سالنګونو په سیمه کې د تیرې دوشنبه په ورځ د واورې د خویدو له امله لزګونه موټر او سلګونه کسان تر واورو لاندې شول. په دې پیښه کې تر اوسه د کابو 110 تنه مړي ایستل شوي او لزګونه ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. که څه هم په واورو کې د ژوندیو کسانو د ژغورنې او د مړو شوو لټون د پولیسو، ملي اردو او نورو حکومتي ځواکونو لخوا کیږي، خو ویل کیږي چې په دې لړ کې د عامو خلکو او ځینو خیریه مؤسسو مرسته او همکاري هم د پام وړ ده. د بیات خیریه بنیاد هم د سالنګ په ورستۍ پیښه کې زیانمن شوو ته د مرستې لاس غځولی او ویل کیږي چې دا مهال د خیریه مؤسسې یو روغتیایي ټیم هم په سیمه کې د ټپیانو په درملنه بوخت دی. د بیات د بنیاد مرستیال حاجی محمد اسماعیل آزادۍ رادیو ته وویل چې دوی په سالنګ کې له زیانمن شوو سره هر اړخیزې مرستې کړې او مرستې به یې لا دوام وکړي.
بنیاد بیات در همان اول مرحله با کمک
د بیات بنیاد پلمړی پړاو کې سالنګ تخپل مرستې لکه خوراکي مواد، کمبلې، ژمنې جامې او برسنې ورسولې. د غرض مو د پروان پروختن کې د پیښې لټپیانو او د مړو شویو کسانو د کورنۍ لغړو سره هم نقدي مرستې وکړې. د بیات بنیاد روغتیایي مجهزه ډله اوس هم هلته ده او مرسته کوي. د بیات بنیاد نور مرستو ته هم چمتو ده او ورته پوره تیاری لري.
بازم بنیاد بیات حاضر است کمک داشته باشه.
خاغلی محمد اسماعیل له نورو شتمنو او بډایو څخه هم غوښتنه وکړه چې په سالنګ او نورو سیمو کې له زیانمن شوو او بېوزلو سره مرسته وکړي او خپل مسؤلیت د خلکو په وړاندې ادا کړي. تر دې وړاندې هم په افغانستان کې په طبیعي او نورو پیښو کې خلکو او ځینو مرسته کوونکو مؤسسو او شرکتونو په ورته توګه مرستې کړي، چې ښه بېلګه یې د بیات د بنیاد او د مشهور افغان سندرغاړي فرهاد دریا هلې ځلې دي. د بیات خیریه بنیاد له تیرو 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې له بېوزلو سره د مرستې او د بیارغونې په برخه کې دوامداري هڅې کړي او فرهاد دریا له څه مودې راهیسې بېوزلو او کونډو ښځو ته بانکي حسابونه پرانستي دي.
و امریدل چې د کابل په شمال کې د سلنګونو په سیمه کې د ژغورنې عملیات دوام لري او د افغان ځواکونو ترڅنګ عام خلک هم په دې عملیاتو کې فعال حضور لري. بلورته د افغانستان د کوچیانو استازي وایي چې د ورسي ورختونو او سیلابونو له امله کوچیانو ته د وخت زیانون لکبله له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د کوچیانو د خپلواک ادارې د چارواکو په وینا د ورسي ورختونو او سیلابونو له امله شپږ کوچي مېرمنې، نه ماشومان او د دوی په سلګونه څاروي مړه شوي او د استوګنې خیمې او کورونه هم ویجاړ شوي دي. خو د افغانستان د وزیرانو شورا د دارالانشا چارواکي وایي چې د ورسي ورختونو او د ټولو مصیبت ځپلو سره د مرستې پلان په پام کې لري چې په هغې کې کوچیان هم شامل دي. په دې اړه نور حال له کابله د اجمل تورمان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د کوچیانو استازي وایي چې د نورو افغانانو ترڅنګ د افغانستان کوچیان هم د ورستۍ ورختونو او سیلاونو له امله سخت ځپل شوي دي، خو د دوی په وینا لا تر اوسه د کوچیانو د مرستې لپاره هیڅ وی دولتي یا نا دولتي ادارې نه دي وردانګلي. د افغانستان د کوچیانو د خپلواکۍ ادارې رئیس محمود خان سلیمان خیل د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د ورستۍ ورختونو او سیلاونو له امله شپږ کوچۍ مېرمنې او نه ماشومان مړه شوي دي.
بارانونو د موږ کوچیانو تم د افغانستان په مختلفو ولایتو کې ډېر نقصانونه واړول. زیربتو مقاماتو څخه غوښتنه کوشره کوچیانو سره عاجل مرستې په دې برخه کې وکړي. تر پرون مازدیګر پورې چې موږ راپور لا خسته د افغانستان د مختلفو ولایتو چې په یو ځای کې د کوچیانو سره چای مرسته نه وکړي. فراه په ولایت کې پکې دي او درې ماشومان تلفات لرو او هم د هلمند په ولایت کې درې ماشومان تلفات لرو او هم د پاریا په ولایت کې درې ماشومان تلفات لرو.
د ښاغلي سلیمان خیل په وینا د وروستیو ورختونو او سیلاونو له امله کوچیانو ته د سر د تاوان تر څنګ ګڼ اقتصادي تاوانونه هم اوښتي دي، خو لا تر اوسه یې چا د اوبو وړو کېږدیو پوښتنه نه ده کړې. نوموړی وایي چې افغان دولت ته پکار ده په دې برخه کې د مصیبت ځپلو کوچیانو سره مرسته وکړي، خو د افغانستان د وزیرانو د شورا د دارالانشا ویان فیضي ځدران وایي چې د وزیرانو شورا په وروستۍ غونډه کې د پیښو پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې ته دنده وسپارل شوه چې د وروستیو روغتونو او سیلاونو له مصیبت ځپلو سره بیړنۍ مرسته وشي، چې د ده په وینا مصیبت ځپلي کوچیان به هم له دغو مرستو څخه بې برخې پاتې نه شي.
د وزیرانو شورا د 1300 کال د بلې میاشتې په 19 نیټه غونډه کې دې موضوع ته اشاره کړې ده او د استرادی کومکونو یا مرستو دولتی کمیټې موظفه کړې ده تر څو هغه مناطق چې په هغو کې سیلابونه راوتلي دي یا د واورو برکوشونه راغلي دي او خلک یې متضرر کړي دي هغه تر څیړنې لاندې ونیسي او لازم کومکونه له هغو سره وکړي. کوچیان به هم له هغو نه مستثنا نه وي بلکې له دغه کومکونو نه به دوی هم برخمن شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د کوچیانو استازي دولتي او نا دولتي ادارې دوی ته د نه پاملرنې په تور تورونه وي او وایي چې په بېلابېلو برخو کې دوی سره د مور او میرې چلند کېږي. د کوچیانو استازي وایي چې افغان دولت ته پکار ده د دوی د روغتیا او د بچو د زده کړې برخې ته هم جدي پام واړوي.
و امریدل چې افغانستان د کوچیانو استازي وایي چې د روسي ورختونو او سیلابونو له امله کوچیانو ته د وختو زیانونو له امله له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. په همدې لړ کې یو کوچی له هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته په تلیفون ویل چې دغلته د کوچنی کاریز په سیمه کې د شپې لخوا سیلاب راغلی او د دوی کورونه وړي دي، مرګ ژوبله ورته اړولې او نور تاوانونه هم وراړولې دي. راځي چې دغه وګورو.
شپه په دوه نس بجې دا وبران چلو چې کیسه ولې صاحب دوه نس بجې بیا ته ته په مال نه لري زه په تعال نه لرم مالونه خدا کورونه ولا مالونه خو څه ته پيو
دا کوچان کم ځای دا کوچان
دا کوچان نه غږ نیو ته لمن په تک برا تک ته ولا باندې ساز مز مت من دکاته هغه کورونه خو ته په خپل سر کې وینات له سکور خو مکمل وړي دي چې ښه نه ده پات او دا نور به بازار په سینه اوس مرسته نیمسته کوم څه څه وړي دا وړي چې دوه اوس مرسته په مالونه نیمسته کوم څه مرسته ختم تا وره زه خمه مې مې او شای مې په سلاس یاره ټول یو څه وخت کور خو دا د ټول نور مست بسو کور دا خو سره دوب دی په خو نه نور.
په هلمند کې مو کوچانو ته دا وختو ځانونو په اړه د یو کوچی غږ واورېده. بلور ته په افغانستان کې د ناتو مامورین وایي چې دوی له افغان امنیتي ځواکونو سره اوګه پوګه هڅه کوي هغه خلکو ته مرسته ورسوي چې په سالنګ او په جنوب کې د طبیعي آفاتو له کبله زیانمن شوي دي. په کابل کې زموږ همکار حمید مومند د ناتو مطبوعاتي صلاحکار ډاکټر شفیق همدم سره په همدې اړه مرکه کړې.
په تیرو څو ورځو کې افغانستان په بیلابیلو سیمو کې طبیعي آفات رامنځته شول. که تاسو دا ووایئ چې د غورنو په عملیاتو کې چې د حکومت لخوا په لاره چول شوي وو په خپله په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو څومره ونډه درلودله؟
البته په تعصب سره چې رښتیا په دې وروستیو کې د عظیمې سماوي آفتونو له کبله ډېر شمېر افغانان زیانمن شو، بلخصوص د سالنګ په لویه لاره کې. خو په دغه سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره په ګډه اعصاب ځواکونه هم مرسته وکړه، چې البته دغه مرستو کې د اعصاب ځواکونو مربیان چې د افغان ملي اردو د هوایي ځواکونو د قلوردي سره په ګډه سیمې ته تله او هغې ځینې ټپیان او هغه کسان چې په واورو کې ایسار پاتې شوي وو هغوی ژغورل او شپخانو ته انتقالول.
ډاکټر صاحب، که تاسو دا ووایئ چې په خپله د اعصاب ځواکونو د سالنګ له پیښې نه د زخمیانو د انتقال په برخه کې څه ډول همکاري کړې ده او په څومره شمېر کې ټپیان یا کسان تاسو له دغه سیمې نه د هلیکوپټرونو په وسیله ویستلي دي؟
هلیکوپټر خو د افغان ملي اردو هلیکوپټر وي، ورسره مربیان اعصاف وو. دلته په کابل کې بګرام هوایي ډګر کې ځای ورته جوړ شوی او دغه کسان دپاره متضررینو دپاره چې په دغې جمله کې 250 کسان د بیرني مرستو له کبله بګرام ته انتقال شوي وو. دغې کسانو کې یو تعداد کسان ټپیان وو چې هملته د بګرام په روغتون کې تداوي شوی او ځینې نور چې جوړو هغوی ته ځایونه برابر شوي وو چې هلته واوسېږي، خواړه ورته تهویه شوي او نور البسه او مواد ورسره کومک شوی.
که د هېواد جنوب ته ورشوال ته هم په ځینو سیمو کې د سیلابونو راپورونه ورکړل شوي وو، آیا هلته هم د ژغورنې په عملیاتو کې د اعصاب ځواکونه ښکېل وو؟
بله، هو په جنوب کې البته په دوه ځایونو کې، یو په کندهار کې په ژیړۍ کې او بل په هلمند کې. په هلمند کې خو څنګه چې تاسو معلومه ده یو مشخص کمیسیون جوړ شوی چې البته هغه کمیسیون مخکې نه درې میاشتې مخکې نه تیاری لره او هغه کمیسیون د دغې عملیات پره باندې جوړ شوی چې دغه کمیسیون هم ډېر مؤثر تمام شوی په دغې پیښو کې، چې مشترک کمیسیون د افغان دولت او اعصاف او نړیوالې ټولنې لخوا ده، دوی هم ډېر مؤثر ګامونه پورته کړي.
تاسو سره داسې څه ارقام شته چې په مجموعي توګه په سالنګ کې او د هېواد په جنوبي سیمو کې په څومره شمېر کې خلک زیانمن شوي دي، څومره ژغورل شوي دي، مرګ ژوبله څومره ده؟
البته مرګ ژوبله په اړه باندې کره معلومات دمګرۍ ما سره نشته، خو فقط د پرني ارقامو له مخې چې په کندهار کې تقریبا 800 کسان د ژیړې په ولسوالۍ کې خپل کورونه بیزې شوي وو او د ژغورنې په عملیات کې د اعصاف افغان امنیتي ځواکونو واسطه ډېری خلک دغه سیمې نه ویشتل شوي دي او هغوی ته خواړه او سرپناه تهیه شوی.
په کابل کې د ازادي رادیو همکار ته د ناټو مطبوعاتي سلاکار ډاکټر شفیق همدم هغه خلکو ته د مرستو رسولو په اړه معلومات ورکول چې په سالنګ او په جنوب کې د طبي آفاتو له امله زیانمن شوي دي. دا چې په سالنګ کې اوس وضعیت څنګه دی، د مړو شمېر څومره دی، همدا شېبه له سیمې څخه د ازادي رادیو خبریال احمد حنیش را سره د تلیفون په لیکه کې دی. بلې حنیش صاحب، مهرباني وکړئ وروستي تحولات او معلومات مو سدي.
اوس په سالنګ کې همدا ځای چې د پیښې اصلي مرکز دی، ځواکونه راغلي ده او هوا بالکل ښه ده، طوفاني نه ده. ځینې چارواکي لکه مارشال محمد قسیم فهیم او لوی درستیز بسلام محمدي او نور ځواکونه راغلي دي او د پیښې سایه او سیمه کې ونی. خو د تلفاتو شمېره چې لږ په زیاتې دي و اوس تر اوسه دوا او درین دیر شوه ده چه نجده دی آتیا یو سلو آتیا تن رسیدی
ځینې
کسان مسافرین چه وجل شوه دی.
دغه د نجات بهیر څنګه روان ده؟ د نجات او کومکونو بهیر
د کومکو د نجات زواکونه دیر مصروف نده، ځکه چه اوس ځینې ځایونه چه مسافرین تر اولاو رلنده دی اوس تسلید نکیدی او طولو داسې تلاش کوي، جستجو کوي چې وویني د هغې د موترونو آثار تر الاوې لاندې په کوم ځایو کې دي، خو مګر هغه هم ډېره مؤثر نه دی.
ډېره زیاته مننه احمد حنیشو چې د سالنګ په سیمه کې دغلته د واورې د خویدو په نتیجه کې د پیښې شوې مشکل او طبي آفت په اړه وروستي معلومات راکول.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د فرانسې صدر اعظم چې اوس مهال افغانستان سفر کتنه کوي، د پنځشنبه په ورځ په کابل کې افغان ولسمشر حامد کرزی سره وکتل او د روانو حالاتو په اړه ورسره خبرې وکړې. د سفر او څرګندونو په اړه نور تفصیل د حمید مومن په ریپورت کې.
د فرانسې لومړی وزیر وایي چې په افغانستان کې د سولې او بیارغونې له روان بهیر ته ملاتړ کوي او په دې برخه کې به له افغان دولت سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. فرانس وفیلون چې د پنځشنبه په ورځ په یو رسمي سفر کابل ته راغلی، د ارګ په ماڼۍ کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره وکتل او بیا په یوه ګډه خبري غونډه کې افغانستان ته د خپل سفر اهداف بیان کړل. ښاغلي فیلون وویل که څه هم فرانسه به د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شي، خو اوس مهال د ځواکونو د زیاتولو کوم پلان نه لري، ځکه د ده په وینا په افغانستان کې د دوی شته منابع کافي دي. دوی د هغو منابعو په اړه چې موږ افغانستان ته استولې، باید ووایم چې موږ په 2008 میلادي کال کې دلته خپل منابع تر کافي حد زیات کړي. موږ یو ماموریت لرو چې باید ترسره کړو او له خپلو متحدینو سره مو په دې اړه خبرې کړي او ویلې مو ده چې دلته موږ کافي منابع لرو چې وکولای شو خپل ماموریت پرې بشپړ کړو. د فرانسې صدر اعظم وویل چې فرانسه به د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو لپاره په نړیوالو هڅو کې فعاله برخه واخلي، سو دغه هیواد د امنیت د ټینګښت له پلوه په ځان بسیا شي. ښاغلی فیلون د افغانستان او فرانسې ترمنځ د دوستانه اړیکو په پیاوړي کولو هم ټینګار وکړ او هغه خورا مهمې وبللې. د امریکا، برتانیې او جرمني، روس او فرانسه هم د هغو هیوادونو په لس کې راځي چې د افغان ځواکونو په روزنه کې فعاله برخه لري او د هغه څه دي چې افغان دولت یې له نړیوالې ټولنې غواړي. خو اوس وس د افغانستان ګاونډي هیواد پاکستان هم ویلي چې حاضر ده د افغان ځواکونو په روزنه کې برخه واخلي. که څه هم افغان ولسمشر د پاکستان د دې وړاندیز په اړه کوم ځانګړی نظر څرګند نه کړ، خو په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل دی وایي زموږ د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره د سیمې ګاونډیو او د نړۍ د هیوادونو لخوا وړاندیزونه کېږي. که کله مو دا اړتیا ولیدله چې زموږ امنیتي ځواکونه د ګاونډیو هیوادونو لخوا هم باید وروزل شي، نو هغه وخت به د افغانستان د ملي ګټو په پام کې ساتلو سره پریکړه وکړو. د کتونکو په وینا په افغانستان کې د لویدیځو هیوادونو تر اتکلن حضور دا ثابته کړه چې په افغانستان کې امنیت تر هغه نشي راتلی چې امنیتي چارې په خپل افغان ځواکونو ته نوي سپارل شوي. خو افغان ولسمشر د امنیتي چارو د افغاني کولو لپاره د ملي اردو او پولیسو د ځواک پیاوړي کول او سنبالول ضروري بولي، سو د دې مسؤلیت د پورته کولو جوګه شي. تمه ده چې له نړیوالې ټولنې سره د شوي تړون له مخې په راتلونکو دریو کلونو کې د افغان ځواکونو شمېر سه باندې 400,000 ته پورته شي.
www.azadiradio.com
ازادي راډیو ډاٹ کام یا ډاٹ اورګ باندې تاسو د سالنګ د ورسیو پیښو د غراز د افغانستان په جنوب کې د اوختو زیانونو او سیلابونو په نتیجه کې د مرګ ژوبلې پړه ورسی رپورټونه هم اوریدلی شي او هم لیدلی شي. په داسې حال کې چې د کندوز چارواکي وی چې دغلته امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی، د کندوز امنی قومندان د سګنیو پوځي عملیاتو په ترڅ کې مخالفانو ته د زیانونو دقیقه احصایه وړاندې کړې ده. نور محمد سهیم او په دې اړه تفصیل.
پر روان کال کې د کندوز په محاربوي فعالیتونو کې د یو دقیق شمیر لمخې څه د پاسه 304 اویا تنه مخالفین وژل شوي او څه د پاسه 690 تنه ټپیان شوي دي. دغه خبره کندوز امنیه قمندان مل پاسوال محمد رزاق یعقوبی په غونډه کې څرګنده کړه چې د خان آباد ولسوالۍ د امنیه قمندان محمد رحیم په ګډون د دغه ولسوالۍ 14 تنو پولیسو افسرانو او سربازانو ته د ستاین لیکونو د ویشلو لپاره جوړه شوې وه. د یادونې وړ ده چې دغه ستاین لیکونه د دې لپاره د سربازانو ته ورکړی شول چې دوی په دې توانېدلی دي چې د خلکو همکاري جلب او په ډیر لږ تشکیل سره په دغه نارامه ولسوالۍ کې مخالفین په شاوه تنبوي او نسبي امنیت ټینګ کاندي. کندوز امنیه قمندان وړاندې په کندوز کې د امنیت له تامین څخه ډاډ ورکړ، زیاته کړه چې دا هغه تلفات دي چې حتی د هیواد په جنوب کې هم مخالفینو ته په دومره اندازه نه دي اوښتي. د ده په وینا دغه تلفات باعث شول چې مخالفین یا له منځه لاړل یا متواری شول او یا هم میدان خوش کرد.
این تلفات باعث شد که اینا یا متواری شدن یا از بین رفتن یا
د دغه راز خان آباد ولسوالۍ د پولیسو سربازانو ته په خطاب کې دا زیری هم ورکړ چې کندوز پولیس د شمال سیمو په 9 ولایتونو کې په استثنایي بڼه د دولت په تیره بیا د کورنیو چارو وزارت تر پاملرنې لاندې راغلي او معاشونه یې د اردو له منصوبینو سره ورته اعلان شوي دي. لکه چې وایي
بیمانند است در 9 ولایت شمال کندوز استثنا است که یک پولیس کندوز مبلغ 12,000 افغانی معاش میگیره ماهانه. این امتیازاتی بود که به پولیس کندوز عین امتیازات اردو قائل شدن.
در شمال په 9 ولایتونو که کندوز استثنایی دی، زکه د کندوز پولیس د میاشت 12,000 افغانی معاش اخلی. دا په داس حال کده چې د شمال په نور ولایتونو که د پولیسو سربازانو میاشتنی معاش 9,000 افغانی دی. ویل کیږي چې دغه معاش او دغه امتیازات د دې لپاره کندوز پولیسو ته ورکړی شوی دی چې دغه ولایت د القاعده او تروریزم د فعالیت مرکز و نه ګرځي. په دې باب یو ځل بیا ښاغلی یعقوبی:
بالاخره تصمیم بر همی شد که القاعده و تروریزم در قندوز نباید به صلاح لانه کنه و از اینجا بتانه عملات خود به نقاط مختلف تنظیم بکنه.
تصمیم داده چې القاعده و تروریزم په کندوز که زاله و نکری او لدی زای نور و برخوتا خپل حمله تنظیم نشی کلای. هیرده نشی چه پا دی غنده که دی خان آباد امنیه قماندان محمد رحیم دی دغه ولسوالی دی پولیس و پاستازی توب دی امنیت پا تامین که دی خلق و همکاری وسته اله حاضرین و تای پا خطاب که داسی وویل:
حالی امنیت خان آباد از برکت شما و دوستا همکاری شما و دوستا بودن. ما از فرد شما تشکر میکنم که واقعا در پالی ما شما زحمت کشید.
دی خان آباد امنیت ستاسو لبرکت دی. زه ستاسو لحر یو چخه مننه ترگنده هم. دی دغه راز غختنه وکړه چې دی دغه ولسوالۍ دی پولیسو تشکیل چې دا محل دیر کم دی زیاد کرده شی. دی خان آباد دی امنیه قماندان دی دغه غختنه پا اروان دی کندوز ولایت دی امنیه قماندان خبر داوه چې دی پولیسو دی تشکیل پر زیاتوب خبر روانی دی. هیله کیگی چه دی دغه ولسوالۍ دی پولیسو شمیر چې فعلا 90 تنه دی تر 250 تنو پورې زیات کړای شي. هیرده نشي چې په دې غونډه کې د ویناوالو له خبرو څرګنده ده چې دوی له نړیوالو مرستندویو ټولنو څخه غواړي چې کندوز ته د بهرنیو ځواکونو د راتګ پر ځای د کورنیو امنیتي ځواکونو د ډیرښت او سمبالتیا په لاره کې مرسته وکړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په 15 سترو خارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په 0.15 چپه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه چې د سهار له 9 د ماښام تر پورې دوام کوي په منځنۍ چپه 1290 باندې ووري. د خبرونه په پاتې برخه کې درته په افغانستان کې د ملي پوز د روزنې مسؤلیت په اړه هم رپورت لرو. د غراس د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جنرال جنرال جیمز جون سره د ازادي رادیو ځانګړې مرکه هم خبريږي او دا اوري چې په هرات کې دولتي بیارغونه ډلې د رسنیو د پیاوړتیا لپاره مالی مرسته وکړه. خو له هغې نه مخکې همدا شیبه په افغانستان کې د ماسپخین 2:30 بجې کېدونکې دي او د لنډو خبرونو وروسته به واوري چې په افغانستان کې د لوړو چارو د وزارت لوړو زده کړو د وزارت چارواکي وایي چې هغه بودیجه چې افغان دولت ورته ورکوي هغه دوی لپاره کفایت نه کوي او باید چې د ورکوونکي بودیجه سربیره نور نړیوال مالی منابع هم لاسته ورشي تر څو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وتوانیږي چې خلکو ته او په خاص توګه محصلانو ته لازمي اسانتیاوي برابر کړي.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګي پلار ده. په دغه پوسټ باکس مېرو لیکونه راولېږي. په کابل کې 44 یاویا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 104.
دا ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. له فرشتي جلال زی څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
چارواکي وایي په سالنګ کې د ژغورنې عملیات روان دي او د مړو شویو کسانو شمیر 200 ته لوړ شوی. د فرانسې صدر اعظم کابل ته راغلی او جمهور رئیس حامد کرزي سره ګوري. د پکتیا ولایت اوسیدونکو وایي د سختې واورې د ورېدو له امله عاجلو مرستو ته ضرورت لري. په خوست کې امنیتي چارواکي وایي د افغان او ائتلافي ځواکونو په عملیاتو کې و مشکوک استوال طالبان نیول شوي دي. د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد نن په دغه هیواد کې د اسلامي انقلاب د یو دیرشمې کلیزې د لمانځنې په مراسمو کې وویل چې هیواد یې په لوړه سطحه د غني سوویو یورانیمو اوله مرحله بشپړه او تولید کړی ده. د ازادي راډیو د فردا راډیو په حواله د حکومت پلوو قواو لخوا شیبه وړاندې په ایران کې د مخالف لوري پر مشر مهدی کروبي او دغه هیواد پر خواني جمهور رئیس محمد خاتمی حمله شوې ده.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدئ. ایران د اپوزیشن ډلې پر مشر مهدی کروبي او پخواني ولسمشر محمد خاتمی په تهران کې حمله شوې ده. دغه برید هغه مهال وشو چې دغه دوالو سیاسي مشرانو د ایران د اسلامي انقلاب د یو دیرشمې کلیزې د لمانځلو په غونډه کې ګډون کاوه. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګه ریپورت احمد شیبر وړاندې کوي.
د ایران امنیتي ځواکونو نن د اپوزیشن لملاتړو سره خوډب وکړ. د پیښه مهال وشوه چې یو لوی ډله د تهران مرکز ته د اسلامي انقلاب د یو دیرشمې کلیزې د لمانځنو په نیت روانه شوه. د ایران دولتي تلویزیون د سلګونو زرو کسانو ویډیو فلم خپور کړ چې له یو شمېر خلکو سره د ایران بیرغونه وو او د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي عکسونه یې په لاسو کې وو. دغه ډله د تهران ازادي میدان ته روانه وه. د جرس پونوم د ایران د اپوزیشن ویب پاڼه خبر خپور کړ چې امنیتي ځواکونو د مخالف ګوند پر مشر مهدی کروبي بریټ کړی دی. همدارزې پر پخوانی ولسمشر محمد خاتمی حمله کړې ده. د مهدی کروبي زوی حسین کروبي ازادي رادیو ته وویل کروبي نه دی خوش شوی، خو د هغه شاوخوا خلک وهل شوی دي.
لباس شخصي او نیروی انتظامی ریختن به شدت شروع کردن مردم زدن و
په شخصي جامو او یونیفارم کې وسلوال راوړاندې شول. خلک یې وهل او ساتونکي یې وهل. خپل شاغلې کروبي نه وهه، خو د هغه ساتونکي او ملاتړې یې وهل. همداراز هغه کسان چې هلته وو وهل شول او د دوی پلورې رنګ وشینده. هغه کسان چې ورنګېدل هغه یې نیول او وهلې. حسین کروبي بیا وویل چې کله چې مهدی کروبي په خپل موټر کې سپریده چې له سیمې ولاړ شي، د ده پر موټر هم برید وشو. د ازادي رادیو د فارسي څانګې رادیو فردا په وینا د پخواني ولسمشر محمد خاتمی پر موټر هم حمله شوې ده، او کله چې د غشتل له مظاهره کوونکو سره یو ځای شي د موټر شیشې ورماتې کړې. نن سهار د خاتمی ورور محمد رضا خاتمی چې پخوا د پارلمان مشر وو له خپلې میرمنې سره د لږ وخت لپاره د پولیسو له لورې توقیف شول، خو بیا بیرته خوشی شول. د ازادي رادیو د فارسي څانګې د خبر له مخې د تهران په مرکزی سیمو او شمال ویدیس کې د اپوزیشن او حکومت پلوه ترمنځ په بیلابیلو سیمو کې نشته رامسته شوې دي. په ایران کې د اپوزیشن او واکمنانو ترمنځ نشته وخت په وخت د جون لمیاشتې را پدی خو روان دي. په جون کې چې په ایران کې انتخابات وشول، نو اپوزیشن پر محمود احمدی نژاد تور پوری کړ چې د درغلې کړې دي. د دغو اختلافات او ترڅنګ ویدیس هیوادونو پر ایران دغه هیواد د اټومي پروګرام له عمله فشار زیات کړی دی، څو د ملګرو ملتونو غوښتنو ته غاړه کیښلي او خپل یورانیم د غنی کولو لپاره بهر واستوي. خونند ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د اسلامي انقلاب د یو دشم کلیزه د مانځنې په وینا کې یو ځل بیا وویل چې تر 40% مو یورانیم غنی کړی دي او د نتنس په اتمی بټی کې به نور هم غنی کړو.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. قدر منوردین کو مونږ هڅه کوو چې په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو له خبريال سره مو تماس ټینګ شي، څو دغلته په مرجی سیمه کې د پیلیدونکو عملیاتو او وروستي امنیتي وضعیت په اړه له هغه څخه معلومات واخلو. همدا شیبه له سیمې زمونږ خبريال په تلیفون پریکا کړي. بلې مهرباني وکړئ، د هلمند وروستي وضعیت او دغلته د پیلیدونکو عملیاتو په اړه ستاسو معلومات څه دي؟
السلام علیکم تاسو ته او ګران اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې د بهرنی د هلمند یا د البته د افغانستان ځینو کورنیو د هم د عملیاتو له وړاندې خبرو پیل کړي دي او د عملیاتو د ګرون پر مهال د زرګونو بهرنیو افغان سرتیرو خبر ورکړی دی. تر اوسه عملیات پیل شوي دي. نن د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د ترڅنګ د ملي دفاع د وزارت مرستیال جنرال محمد اکرم او د زرتن د ملي امنیت عمومي رئیس هم په پلان کې چې راځي نن ته خو غوړنغل دی. نن د مرزي ولسوالۍ د خلکو د اعتراض غونډه سره د ګډون پر مهال د وی غوښتنې د خلکو د مشورې د ټول واورې د لوګاتو مطلبي کانفرنس کې ګډون وکړ. د کورنیچر وزیر خانی پدمر چې خبرالام د پښتنو په دوه کې ویل چې په نادلي ولسوالۍ کې پیل دونکي عملیات چې هدف به د مرزي ولسوالۍ نه رسول طالبان استل دي، هغه یوازې پوځي عملیات نه دي. دوی به هڅه وکړي چې یو پراخ قوت د ملکي کسانو ته په کار واچوي، خلکو ته امنیت راولي، د سیمې نه بهرني او داخلي طالبان وباسي او هغه ته بیا رغونه پیل کړي او د دې ترڅنګ د شي حکومتدارۍ لپاره زمینه برابره کړي په هغه سیمه کې.
بلې، که تاسو دا وایئ چې هغه خلک چې په سلګونه کورنۍ وایي د مارجي او د نادلي او د نورو سیمو څخه اوسي، هغه خلک چیرته ځي؟ د هغوی لپاره سرپناه وشته؟ د هغوی لپاره هلته محلي چارواکو کوم ډول اسانتیاوې برابرې کړي دي؟
تر دې دمه څو لږې مخکې مو د هلمند مهاجرینو د ریاست په شمول د هلمند والي د بیان سره داود احمدي سره خبرې وکړې. هغه وایي چې یوازې د 400 او د 450 کورنۍ په شاوخوا کې تعمیرونه د مرجي ولسوالۍ او نادلي د سیمو نه راوتلي دي، چې د هغوی لپاره په لشکرګاه کې دوه پراخ مکتبونه چې اوس د جوړېدو چارې په توګه فیس دم ورته وایي ریزرو کړي دي، چې هماغلته به دوی واړوي او ځینې نورې سیمې ورته په نظر کې نیولي دي چې د دوی په خونه موږ د هغوی لپاره د خوراکي ګور خوراکي توکو پوره آماده کړو. اما دا خبره دوی نه مني چې د دې سیمو نه زرګونه کورنۍ بې ځای شوي دي. دوی وایي چې تر نن پورې چې د عملیاتو د پیل خبره شوې ده او بیا تر نن پورې یوازې 400 کورنۍ چې دوی مو سروې کړي دي، دا وایي مرکز لشکریا طرف دي.
ډېره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریالو چې په هلمند کې د روان وضعیت په اړه تازه معلومات راکول. قدرمنو اوریدونکو، په هلمند ولایت کې د اعلان شو عملیاتو او د غراس په سیمه کې د امریکا د پوځي ستراتیژۍ په اړه نن د ازادۍ په سپو کې 19 پروګرام کې په مستقیم ډول چې له 3 تر 5 پورې دوام کوي بحث کیږي. تاسو هم کولای شئ خپل نظریات د تلیفون له لارې شریک کړئ.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په افغانستان کې ډېر بهرني ځواکونه چې د ملي پوځ د روزنې مسؤلیت تر غاړه دي، د نتیجې ته رسیدلي چې د افغانستان د پوځ هغه پخوانی افسران چې په شوروي اتحاد کې زده کړه کړې بیرته د پوځ لیکو ته جذب کړي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي هم تیرونه ویل چې ملي پوځ ته د پخوانیو افسرانو په جذبولو به غور وکړي. په دې اړه به د جاناقا علي کوزي رپورټ ورو.
د افغانستان ملي پوځ چې زیات شمېر افسران او سرتیري پخوانی مجاهدین دي، دا مهال غواړي د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخوانی کسان چې په کمونیستي نظام کې هم خدمت کړی بیرته خپلو لیکو ته راجذب کړي. د ملي پوځ او پولیسو د شمېر زیاتولو په اړه امریکایان هم دې نتیجې ته رسیدلي چې پخوانی منصبداران د پوځ د لیکو په ښوونې او روزنې کې مهمه ونډه لري. بریج جنرال علي احمد پوپل چې په کمونیستي نظام کې د یو ځون قومندان و، دا مهال په کابل کې د ملي پوځ د تعلیمي مرکز قومندان دی. دی وایي پخواني افسران د افغانستان د پوځي چارو کافي تجربه لري او د دوی ونډه د پوځ د غښتلتیا لپاره ډیره مهمه ده. جنرال پوپل وال سټریټ جرنل ورسپانه ته ویلي د پخوانی او اوسنی پوسټر منځ یوازینی توپیر دا ده چې پخوا عسکري د پچه په اساس وه او اوس اختیاري ده، خو هدف یو دی، یعنی د هیواد له دښمن سره جنگ. د افغانستان د پوز بل پخوانی افسر جنرال عبدالواحد طاقت هم د جنرال پوپل نظر تاییدوي او د ملي پوز په لیکو کې د پخوانیو منصبدارانو جذبېدل نیک او په ځای عمل بولي. دی وایي
دا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو پزړه پوری او نیک اقدام دی. دوی باید په تیرو اتو کلونو کې دا کار کړی وای، خو په خوشنۍ سره چې د ځینو ملحوظاتو، بدبینیو او یا هم بې اعتمادیو له وجې دا کار نه کېده. اوس د کورنیو چارو د وزیر په نوښت دا کار پیل شو او ښه نتیجه یې ورکړه. زه هیله من یم چې اردو او ملي امنیت هم ورته عمل وکړي. موږ د پخواني پوز ډېر تکړه او روزل شوي افسران لرو. دوی ژوندي دي، خو د ریړو تر شا ولاړ دي. که هغوی په دې عملیې کې شامل شي نو دا به ډېر عالي کار وي.
پوښتنه دلته ده چې ولې تر اوسه د افغانستان دفاع وزارت د پوز د پخوانیو افسرانو د جذب په کار کې ناغېړي کړي او د دوی له استعدادونو څخه استفاده نه ده کړې. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر مسؤل جنرال ظاهر مراد په دې اړه وایي:
یګانه مشکل کې ما در راستای ایجاد اردوی ملي داشتیم.
د ملي پوز د تشکیل په برخه کې زموږ یوازینی ستونزه دا وه چې د برن په کانفرنس کې د اویا زره کسیزو پوز پریکړه شوې وه. هغه مهال د افغانستان ستراتیژیکي او جغرافیایي اړتیاوې په نظر کې نه ونیول شوې. په خوښنۍ سره چې یو شمیر تکړه او مسلکي افسران د پوز له لیکو څخه لرې پاتې شول، زه فکر کوم دا مهال ملي پوز د افسرانو ته جدي اړتیا لري. دوی ته به امکانات برابر شي چې د ملي پوز له لیکو سره یو ځای شي.
څړونکو په دې باور دي هغه شمیر افغان پوځیان چې په پخوانی شوروي اتحاد کې زده کړې کړي، پوځي ډیسپلین او د مراتبو سلسله له امریکایي پوځیانو سره فرق لري. خو اصلي خبره دا ده، امریکا هم دې نتیجې ته رسیدلې چې د ملي پوځ د شمیر زیاتولو په کار کې د افغانستان د پوځ پخواني افسران مهمه او ګټوره ونډه لري. لبلې خوا د افغانستان د ملي پوځ د رهبرۍ د کډر غړي پخوانی مجاهدین دي، خو د افغانستان د پوځ پخوانیو افسرانو په کمونیستي نظامونو کې چې له مجاهدینو سره جګړې کړې خدمت کړی دی. د افغانستان د سیاسي مسایلو کارپو ښاغلی اسدالله ولولجي وایي دا مسله په روان وخت کې کومه جدي خبره نه ده او کومه ستونزه هم تر اوسه نه ده ایجاد کړې. دی وایي
د
اوسني پوځ اکثر غړي پخوانی افسران دي. په پوځ کې داسې کوم مستر بدلون نه دی راغلی چې د دوی د پخلاینې مخه دې ونیسي. اصلي ستونزه محاربوي تخنیک دی. که چیرې پخواني افسران له نوې محاربوي تخنیک او تکتیکونو سره بلد شي نو فکر کوم په پوز کې به کوم ستونزه ونه لیدل شي.
وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي د افغانستان د ملي پوز لوی درسیز جنرال بسم الله خان محمدي چې د احمد شاه مسعود له نږدې دوستانو څخه دی، له جنرال کریمي سره چې په کمونیستي نظام کې خدمت کړی او د ځینو په وینا په زیاتو مواردو کې له بسم الله خان سره جګړې هم کړي، دا مهال یو ځای کار کوي. دوی وایي د هیواد په تاریخ کې نوی فصل پرانستل شوی او هر هغه څوک چې د پوز په لیکو کې خدمت کوي او د افغانستان له ملي ګټو څخه دفاع کوي ټول یو د بل ورونه دي.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، له دې مخکې چې د ایران په اړه درته یو تازه مطلب خبر کو، یادونه کو چې نن په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان او امریکا د کرکټ د ټیمونو ترمنځ د شلو ورونو لوبه روانه ده. افغانستان لومړی بیټنګ کړی دی او په شلو ورونو کې د څلور لوبغاړو په سودې دو سره 115 منډې یا رنزونه جوړ کړی دي. د امریکا له خوا تر اوسه پورې شاوخوا 28 منډې یا رنزونه جوړ شوي، یو لوبغاړی سوځېدلی او د لوبې و اوورونه تیر شوي دي. که د افغانستان ټیم په دغه لوبه کې بریالی شي نو په متحده عربي اماراتو کې د شلو اوورونو د نړیوالو لوبو د غوره ټیمونو د انتخاب سیمی فاینل یعنی منیمای لوبو ته به ووځي. واشنگتن د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو په یو مشر او څو ارګانونو باندې نوي بندیزونه ولګول. امریکا ګمان کوي چې سپاهی پاسداران د غنې وشنې د وسلو په جوړولو او تکثیر کې لاس لري. سلطان محمد سرور په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګ ریپورت برابر کړي.
د امریکا مالی وزیر پرون اعلان وکړ چې په امریکا کې د سپاهی پاسداران د یو مشر رستم قاسمی او څلور هغو کمپنیو بانکي حسابونه منجمدوي چې د خاتم الانبیا په نامه د دې د ساختماني کمپنۍ لپاره کار کوي. خاتم الانبیا کمپنۍ د سپاهی پاسداران انجینري څانګه ده او د دوی عملیات تمویلوي. لویدیز استخباراتي چارواکي په دې باور دي چې د ایران اتومي او راکټي پروګرامونه د سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي لخوا اداره کیږي. دغه بندیزونه دغه فرمان په اساس جاری کیږي چې څلور کاله پخوا د امریکا د پخوانی جمهور رئیس جورج بوش لخوا لاسلیک شوی. دغه فرمان د امریکا حکومت ته اجازه ورکوي چې د هغو بهرانیانو بانکي حسابونه منجمد کړي چې د ګڼې وژنې وسلې جوړوي او یا یې توضیح کوي. امریکا پخوا لدې هم په 2001 کال په خاتم الانبیا کمپنۍ باندې بندیزونه لګولي دي. د تروریزم ضد او مالي استخباراتو د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سټیوارت لیوی په یوې اعلامیې کې وویل چې د ایران اقتصاد د سپاهي پاسداران په ولکه کې دی. دوی د عادي سوداګرو پر ځای د خپلو پلوي سوداګرو خاصې ډلې ته امتیازات ورکوي. د خاتم الانبیا او څو نورو کمپنیو تر شا دوی ولاړ دي او له دې لارې له بهرنۍ نړۍ سره د پاسدارانو اړیکې اداره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت موین زیاته کړه چې د واشنگتن دغه نوی اقدام د خاتم الانبیا کمپنۍ چې سپاهي پاسداران ترې ګټه اخلي او د دوی خطرناک فعالیتونه تمویلوي نړیوالو ته ورپیژني تر څو ورسره معاملې ونه کړي. واشنگتن په داسې حال کې په سپاهي پاسدارانو باندې نوي بندیزونه لګوي چې سپینه ماڼۍ په ایران باندې د نویو نړیوالو بندیزونو لپاره هلې ځلې کوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د سه شنبې په ورځ وویل چې واشنگتن بیا هم غواړي خبرې وکړي خو ایران خپل سری او وینا ته دوام ورکوي. دوی لا پخوا خپل لاره ټاکلې خو دروازې بیا هم خلاصې دي. موږ په راتلونکو څو اونیو کې په دې کار کوو چې په ایران باندې داسې نوي بندیزونه ولګول شي چې دوی ته څرګنده کړي چې دوی په مجموع کې له نړیوالې ټولنې څومره منځوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې لپاره چې ایران له حساسو اتومي فعالیتونو لاس واخلي په دغه هیواد باندې تر اوسه درې مرحلې بندیزونه لګولي دي، خو تهران ټینګار کوي چې د ایران اتومي پروګرام سوله ییز دی.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت چارواکي وایي وزارت ته د دولت لخوا ورکوونکي بودیجې ستونزې نشي هوارولی او دوی هڅه کوي چې د مالی وزارت لخوا د ورکوونکي بودیجې سربیره نورو نړیوالو مالی منابعو ته هم لاسرسی پیدا کړي. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت د برتانیا د نړیوالې پراختیا ادارې پر مالی مرسته د افغانستان د یو شمېر دولتي او خصوصي پوهنتونونو استازو ته یو روزنیز ورکشاپ پرانیست چې په دې ورکشاپ کې به دغه استازو ته د تحصیلي سویې د لوړوالي په خاطر نړیوالو مرستو ته د لاسرسي په څرنګ والی خبري وشي. په دې اړه پامکړې له کابل د زکی غیاسی ریپورت ده.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې دغه یو ورځنی ورکشاپ هدف نړیوالو مرستو ته د لوړو زده کړو د دولتي او خصوصي پوهنتونونو لاسرسی دی. د لوړو زده کړو وزارت تخنیکي مرستیال پوهان عثمان بابري د سه شنبې په ورځ په کابل کې دغه ورکشاپ د پرانیستلو په مهال وویل د افغانستان لوړو زده کړو ته د مالیه وزارت لخوا ځانګړې شوې کلنۍ بودیجه د دوی اړتیاوې نشي پوره کولای. دای وای چې د لوړو زده کړو په برخه کې د کادرونو کمښت یو اساسي ستونزه ده او دوی نشي کولای په لږو مالي امکاناتو دا تشهر ډک کړي. ښاغلی بابري ویل په دې ورکشاپ کې چې د افغانستان د 22 دولتي او یو شمېر خصوصي پوهنتونونو رئیسان ګډون لري، دوی ته به د لوړو زده کړو د پراختیا په هدف ته نړیوالو مرستو د جذب روزنه ورکړي شي، ځکه د پوینا ډېرې داسې نړیوالې منابع موجود دي چې له دوی سره په دې برخه کې مرسته کولای شي.
متاسفانه څنګه چې تاسو پوهیږئ جنگ ځپلې هیواد دی افغانستان او بودیجه هغه شی چې مونږ غواړو هغه خو کاملا کفایت نه کوي. خو بل خبره دا ده چې مونږ باید انکشاف وکړو، مونږ باید تغیرات راوړو. د انکشاف او تغیراتو لپاره مونږ بل منابع چې موجود دي او داسې منابع ډېر دي بین المللي په کچه کې، مونږ باید دغه منابع ته دسترسی پیدا کړو. یو خبره دلته ده دا چې مونږ معلومات نه لرو په دې حقله کې، او بل خبره دا ده چې مونږ زموږ ظرفیت او توانایي باید بهتر شي.
د برېټانیا د فرهنګي مرکز د مسؤلینو په وینا برېټانیا اوسمهال له 22 آسیایي او افریقایي مخپوه د هیوادونو سره د لوړو زده کړو د معیاري کولو په هدف مرستې پیل کړې دي چې په دې هیوادونو کې افغانستان هم شامل دی. په افغانستان کې د برېټانیا د فرهنګي مرکز یو تن مسؤل ټوني جونز ویل په دغه پروژه چې د دلفې په نوم یادیږي د 15 میلیون پاوند په ارزښت پانګونه کړې ده چې تر 2013 میلادي کال پورې به دوام وکړي.
We begin the process of applying for the 5th and final round.
د نن ورځ پروګرام د دلفي پروژې د 15 میانی ورستي پړاو چې د 2013 میلادي کال نه پیل او تر 2013 کال پر به دوام کړي د مرستو د غوښتنو باندې ده. د نن ورځ ډیری باسنو به هم عملی باندې ولري چې ډیری تمرکز به مو د پرپوزلونو یا د غوښتنلیک په څرنګوالي وي.
Completing your proposals. You will be grouped according to subject and topic areas.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تخنیکي مرستیال ویل چې دمګړی د افغانستان د تحصیلي موسسو د تدریس په نظر ده او دوی غواړي چې نوي تدریسي میتودونه د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې پلي کړي تر څو وکړای شي چې خپل افغاني پوهنتونونه د کادرونو د روزلو وړتیا پیدا کړي. د هغه په وینا د کادرونو په روزنه به د افغانستان د لوړو زده کړو په موسسو کې تحصیلي وړتیا لوړه او دا هیواد به وکړای شي چې لومړی د سیمې او وروسته له نړیوالو هیوادونو سره په تحصیلي برخه کې سیالي وکړي. په افغانستان کې درې لسیزې جګړې د دې هیواد د نورو برخو په شان د لوړو زده کړو ادارې هم خورا زیانمنې کړي دي. اوس مهال په افغانستان کې د لوړو زده کړو ادارې د سیمې معیارونه هم نشي پوره کولای او هڅه کیږي چې ژر تر ژره دغه ستونزه هواره کړي.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې نورو مالی منابعو ته اړتیا لري. په هرات کې دولتي بیارغونې ډلې د رسنیو د پیاوړتیا لپاره مالی مرسته کړې ده. د هرات مسؤلان په دې برخه کې د متحده ایالاتو د مرستو هم خبر ورکوي. شریف الدین سنګسی او په دې اړه تفصیل.
د هرات ولی احمد یوسف نورستانی د ایتالیا هیواد د غومرستو څخه مننه وکړه. زیاته یې کړه د ایتالیا ولایتي بیارغونې ټیم هرات خلکو سره په بیلابیلو برخو کې د بیارغونې مرسته کړې. هو اوس چې د ژورنالیستانو د مسلکي زده کړې او رسنیو سره د تخنیکی مرستو اقدام وکړ هغه وایي هر کله یې کوم. همدارز د خبرو په دوام د هرات پوهنتون د ژورنالیزم څانګه کې د امریکا متحده ایالاتو د مرستې د پیل حال هم ورکړ. یو ښه خبر چې زه تاسو ته لرم هغه دا ده چې د امریکا متحده ایالاتو هم ژمنه وکړه څو د ژورنالیزم پوهنځي د تقوی لپاره د مرستو ژمنه وکړله. د هرات والی ونویل چې د امریکا له لوري د مرستې څومره او کله به عملا پیل شي. خو هرات کې مش د ایتالیا ولایتي بیارغونې ټیم قومندان ډګروال کلود ویدیو دی وویل چې د هرات د رسنیو د تخنیکی او ژورنالیستانو د مسلکي پرمختګ لپاره هیواد 200,000 امریکایي ډالر ځانګړي کړی دی. د ایتالیا هیواد د رایټ نومي تلویزیون چینل لخوا د ژورنالیستانو روزنیز ورکشاپ کې د نارینه او ژورنالیستانو ترڅنګ میرمنو هم ګډون لري. ازادي رادیو سره څو تنو په خبرو کې داسې احساسات سرګن کړه.
د نام خدام نام مفروضی است که از خبرنگاران در ولایت هرات رکشا بسیار خوب بود. مثلا یعنی عملا وقت کارهای خود که نام به نمایش گذاشتن ما فهمیدیم که تا چی حد ما می کارهای سران می کنم استفاده کنم. پروانه علیزاده هستم، رادیو دجله کار می کنم و ما تونستیم به صورت پراکتیک و عملی طرز تهیه گزارش ها به صورت بهتر بیاموزیم و این کورس فکر می کنم بسیار زیاد موثریت داشت. امیدوار هستیم که باز هم چنین کورس های بر ما دایر بشه.
بالا خیلی چیزا رو یاد گرفتیم، مثلا از اینکه ما نمیفهمیم، یعنی من خود شخصا نمیفهمیدم که این بک‌گراند باید فرق داشته باشه با من خود نفر که در اونجا شیشه، یعنی یک نواخت نباشه، یعنی برای من خیلی تجربه بود.
دوی وای ورکشاپ پجرا پوری و او در جورنالیزم پا برخه که دیر داسی تزده کرد چی تیر محال نوزده. د معصومه محمدی په نوم یوې خبریالی وویل هغه پیسې چې پی آر ټی د رسنیو لپاره ځانګړي کړي دي ښه به وي چې ورته روزنیزه کورسونه خبریالانو ته پی جوړ کړی شي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
دا ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو اوس هم ساسي پام را اړو د امریکا د ملي امنیت لسلاکار جنرال جیمز جون سره ځانګړې مرکې ده چې مجاهد جواد کړی ده.
د سپین ماڼۍ امنیتي سلاکار ښاغلی جیمز جونز، لومړی مننه چې تاسو د ریډیو ته مو د مرکې لپاره وخت ورکړ. زما لومړۍ پوښتنه دا ده، څرنګه چې تاسو امنیتي سلاکار استئ نو د افغانستان امنیتي وضع څنګه ارزوئ؟ او آیا له دې خبرې سره تاسو هم موافق یاست چې وایي په افغانستان کې امنیتي وضع ورځ په ورځ مخ پر خرابېدو ده؟
The overall security situation in Afghanistan has to be measured on three fronts. One is
زه فکر کوم چې د ټول افغانستان امنیتي وضعیت باید په څو سیزونو باندې اندازه کړای شي. یو د خلکو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه، د غرض اقتصادي پرمختګ، غوره حکومتداري او د قانون د پلي کېدو په واسطه هم امنیتي وضع ارزول کېدای شي. زه فکر کوم چې په دغو دریو واړو برخو کې پرمختګ تر سترګو کېږي او زه فکر کوم چې موږ په سم لوري روان یو.
مننه. څومره ډاډه یاست چې د افغانستان په اړه به د امریکا نوې ستراتیژي په رښتیا هم د دې هیواد ستونزې حل کړي؟
Well, I don't think the U.S. strategy is designed to solve the problems in Afghanistan. I think ultimately Afghans will solve the problems.
زه فکر نکوم چې د امریکا ستراتیژي د دې لپاره جوړه شوې وي چې په دې هیواد کې ستونزې حل کړي، ځکه زه فکر کوم چې د افغانستان ستونزې به خپل افغانان حلوي، او له همدې امله غواړو افغانانو ته دا فرصت برابر کړو چې خپل برخلیک او راتلونکي په خپل وټاکي، او په دې برخه کې نه یوازې د امریکا متحده ایالات بلکې دلته میش ټول څلور سلوي هیوادونه په دې برخه کې مرسته کوي.
تاسو د بهرنیو هیوادونو حضور ته په افغانستان کې اشاره وکړه. په افغانستان کې د بهرنیانو د عملیاتو په طریقې باندې هم خلک اندېښنې لري. تاسو ته به معلومه وي چې دا افغانان نه خوښوي چې په کورونو باندې بې اجازې او په ځانګړې توګه د شپې له خوا ورنه نوځي. آیا فکر کوي په دې برخه کې به یو بدلون راشي؟
په دې اړه د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال مکریسټل او قومندانان یې ډېر حساس دي. په دې برخه کې هر کله یو توازن موجود وي چې مخالفین وځپل شي او په عین حال کې د ملکي خلکو ژغورنه وشي، او په رښتیا هم غواړو چې د ملکي وګړو له مرګ ژوبل څخه مخنیوی وشي، او دغه راز غواړو چې د افغانانو د کلتور درناوی وکړو.
مننه. داسې هم ویل کېږي چې د امریکا د حکومت او د حامد کرزي ترمنځ ځینې اختلافات موجود دي. په دې اړه څه نظر لري؟
نه، زه فکر نه کوم چې د دوی دواړو ترمنځ د مخالفت موجود وي، بلکې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو سره خبرې کړي او د تفاهم ته رسیدلي چې دواړه مشران څه کول غواړي. زه فکر کوم چې دلته مونږ یو ښه حضور لرو، او مونږ غواړو چې د افغان حکومت او خلکو له قانوني کړنو څخه ملاتړ وکړو.
ګوري، د بیلګې په توګه د فساد په اړه چې د امریکا حکومت وایي چې فساد د افغان حکومت په ادارو کې اوج ته رسیدلی، خو د حامد کرزي حکومت وایي چې 30% زیاتې مرستې شوې پیسې خپل د بهرنیانو لخوا لګول کېږي او هغوی هم په فساد کیل دی. آیا دا رښتیا ده؟
Well, I'm not the expert on who's corrupt and to what degree there is corruption, but
په هر صورت زه په دې کې تخصص نه لرم چې څوک په فساد کې خیل دي او تر کومه کچه فساد موجود دی. خو په عمومي توګه فساد که په هر حکومت کې وینو، په دې سره د خلکو اعتماد ته صدمه رسیږي. نو که فساد په هر ځای کې موجود وي، باید ورسره مبارزه وشي، او مونږ هیله لرو چې ولسمشر حامد کرزی به په دې برخه کې سکال خپل ځواکمن رهبریت وښيي.
مننه. په افغانستان کې د ستونزو د حل په برخه کې د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان او ایران ونډه څه ډول ارزوي؟
Well, Afghanistan doesn't live in isolation, lives in a region.
افغانستان په جلا توګه ژوند نه کوي، بلکې په دې سیمه کې چلا دیموکراسي پکې ځوان او تنقیده ژوند کوي. مونږ باید په سیمه ایز توګه تمرکز ولرو چې بل اخره د سیمې د خلکو ژوند خوندي وي، او له افراطیت ورته ویر نه وي، او د ښه ژوند حق ولري چې په دې برخه کې یوازې همدومره ویلای شم.
مننه. او آیا ستاسو هیواد په دې برخه کې هڅه کړې چې له افغانستان سره د دغو هیوادونو مرسته راخپله کړي؟
Of course, we're working with all countries in the region.
بله، به له شکه چې مونږ په دې سیمه کې له ټولو هیوادونو سره کار کوو، ځکه مونږ نه غواړو چې افغانستان د یو ځل بیا هغو سختو ورځو ته وګرځي چې طالبان پکې واکې وو. دا د ویاړ ځای دی چې ښوونځي بیرته پرانستل شوي او افغان هلکان او نجونې زده کړې کوي، او اوس باید د افغانانو امنیت خوندي، حکومتداري ښه شي او قانون پلی شي.
رابو شو د سولې برخې ته، په افغانستان کې د سولې او پخلاینې په وړاندې کوم خنډونه ویني؟
Well, I think that that's something that again Afghans will have to decide because this is a sovereign country and
زه باید وایم چې دا بیا هم هغه څه دي چې خپل افغانان باید په اړه تصمیم ونیسي، ځکه دا یو خپلواک هیواد دی. خو زموږ توصیه به یوازې دا وي چې ډیر لري او ډیر تیز باید ګام پورته نکړو، او دا ښه خبره ده چې داسې یو ملي پروګرام باید وي چې د پخلاینې په برخه کې کار وکړي او هغو ته زمینه برابره کړي چې غواړي خپل هیواد ته خدمت وکړي.
مننه. تاسو وګورئ چې یو خوا ته نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه متحده ایالات د حامد کرزي د سولې د پروګرام ملاتړ کوي، خو له بلې خوا همدا اوس د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د مخالفینو پر ضد د پراخو عملیاتو چمتووالی نیول کېږي. فکر نه کوي چې دا ډول عملیات ښایي د سولې پر خبرو باندې ناوړه اغېزه وکړي؟
throughout Afghanistan I was up in
نه، په افغانستان کې حالات ټول یو خیل نه دي. د بیلګې په توګه ما تیر ورځ په پنجشیر ولایت کې سوله، ثبات او امنیت ولیده. دغلته ښه حکومتداري مو ولیده چې اقتصادي پروګرامونه لري. خو کله چې هلمند او کندهار ته ولاړم، نو باید ووایم چې په امنیتي برخو کې باید کار وشي چې بیا ډیر ژر هلته اقتصادي پروژې پلی شي، او دغه راز د قانون پلی کېدل له غوره حکومتداري سره رامنځته شي، ځکه خلک غواړي چې د پرمختګ پر لور روان شي.
مننه. زما وروستۍ پوښتنه، داسې اندېښنې موجود دي چې د افغانستان شمالي ولایتونو کې د طالبانو په خپرېدو سره ښایي نه یوازې د افغانستان شمالي ولایتونو ته امنیتي ګواښ متوجه شي، بلکې حتی د منځنۍ اسیا هېوادونو ته هم ګواخ متوجه شي په دې اړه څه نظر لري؟
Well, I think it's very clear that
زه فکر کوم چې دغه سخت دریزی او ترهګری په هیڅ ځای کې نشي خبرېدلای. په عمومي صورت چیرې چې په غوړه توګه قانون پلی شي او غوړه حکومتداري وي نو ترهګر نشي پاتې کېدای. زموږ هدف هم دا دی چې افغانستان داسې یو هیواد شي چیرې چې ترهګر د پښې ځای ونه مومي. خو دا چې موږ په داسې یو ځای کې یو چیرې چې افراطیون کار کوي نو باید موږ هوښیار او بیدار اوسو او باید په خپل بری کې ژمن اوسو. او زه فکر کوم چې دغه بیداری په افغانستان افغانستان کېشته ځکه سرتیری زیاتیږي او هغه درې ټکو ته پاملرنه کیږي چې ما یې په سر کې یادونه وکړه او زه فکر کوم چې موږ به بریالي یو.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جنرال جیمز جونز او چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه ازادي راډیو ته ځانګړي څرګندونه کولې.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1401، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست یاو او پیښور و سوات څلورتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
ساعت 3 بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برای دو ساعت دیگر برنامه آزادی و شنوندگان به صورت مستقیم پخش می شود.